السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وقت پا پیخور کی دا ماسپخین یوا بجا شوی دا زانی ساجمل بدر سرا پا دی روان خبرونا کی ام پا دی خبرونا کی با دا خبرون ویان شاین بنیرے او تکنیکی همکار جانتن هم لما سروی پا دی گڑے کی با دا خیبر پختونخوا فاٹا دا پاکستان او دا غصی دا افغانستان پڑا ریپوچو نوارے 19 پروگرامونا دا رنگون نڑے او مدرسے پا اسنی اثر کے هم لرو خلومڑی دا دی سات خبرونا دا شاین بنیری ناورو
مهم خبرونه دا پاکستان یو چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې دوی د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري. او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د سخت دریځه یهودیانو حمله غندلې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان یو چارواکي ویلي دي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال لیډو ته ویلي چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدایي مرګ مړ شوی و. د دا ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. یو لوړ پوړي طالب مشر هم د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې جلال الدین حقانی مړ دی، خو البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. بلخوا نن په یو خبر پاڼه کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه سم نه دي. نوموړي زیاته کړې چې جلال الدین حقانی پخوا لږ ناروغه و، خو ډېره موده کېږي چې بېرته ښه شوی دی او هیڅ تکلیف نه لري. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې دوی د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروستو چې کله د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی دی، نو سمدستي وروستو د کوټې شورا یو مشر ملا حسن رحماني له مشال لیډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د ده په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالف دي. نوموړي په مخالفینو کې د ملا عبدالقیوم ذاکر نوم هم اخیستی و، خو پرون د طالبانو یو بل ویان قاري یوسف د ملا ذاکر هغه بیان مشال لیډو ته رالیږلی چې وایي د ملا حسن رحماني، ملا عبدالرازق او ملا محمد رسول په دې خبره کې هیڅ رښتیا نشته. نوموړي زیاته کړې چې دی به په تحریک کې تر بل هر چا ښه اطاعت کوي. د ملا عمر تر مړینې وروستو په طالبانو کې د خپلمنځي اختلاف راپورونه راغلي دي. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا بادۍ د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. دا عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي وو چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر 300 ډیر کسان نیولي وو چې لا اوس هم په بند کې دي. په دغه کچا بادۍ کې د خیبر پختونخوا تر 10,000 زیات پښتانه میشتو. د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې سی ډی ای مشر ملک اظهر خورشید پرون ویلي چې د کورونو ړنګولو کار روان دی، البته خلکو ته د سامانونو د خوندي کولو لپاره وخت ورکوي، خو متاثره خلک وایي سامانونه تر ملبې لاندې دي او د کورونو تر ړنګېدو وروستو هیڅ سرپناه نه لري. په اسلام آباد کې شاوخوا 340 داسې استوګن ځایونه دي چې حکومت غیر قانونه ګرځولي دي او د عدالت په حکم یې د ړنګولو کار پیل کړی دی، خو خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړي دي. د قبایلي سیمې خیبر جنسي سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دې زر تر زره پرانستل شي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال لیډو ته ویلي چې د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملدارۍ بحالېدو وروستو باید بازار پرانستل شي.
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې 10,000 کم زیات دکانونه بند شوی دي، روزانه زیات توان روان دی. زه وایم چې بازار دی کولاو شي او لارې دی کولاو شي، کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به د خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي.
په باړه کې د وسلوالو پر ضد د شپږ کلنی پوځي عملیاتو وروسته حکومت دعوه کړې چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. حکومت د بې کوره کړل شو خلکو د ستنولو لړۍ هم پیل کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترهګرۍ ځپلو هنرمندانو، لیکوالانو او شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 13 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي. د صوبې د کلتور د څانګې مشر محمود خان نن مشال لیډو ته ویلي چې د دې پروګرام له مخه به هنرمندانو او لیکوالانو ته هر میاشت 1.5 زره روپۍ ورکول کیږي.
دا اګستان غریبان د غبري شوي دي د اټوریزم نه غبري د دې لپاره یو مستقل انتظام کوي چې موږ دې لپاره داسې یو غټ فنډ راوباسو. حکومت نه موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30,000 روپۍ چې موږ هر یو کس ته ورکوو یې هره میاشت.
ځینو هنرمندانو حکومتي ګام ستایلی دی، البته غوښتنه کوي چې باید دغه میاشتنی پیسې نورې هم زیاتې شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د سوتنو سخت دریځ یهودیانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم وژل شوی و. د بانکیمون دفتر پرون د حمله ترهګري بللې او د اسرائیل حکومت یې د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځ غاړه د فلسطینیانو دوه کورونو ته اور واچاوه. راپورونه وایي یو 13 میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې دوه سوځېدلی او مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ دا وحشیانه حمله بللې ده. د اسرائیل وزیر اعظم ویلي چې دا ترهګر برید غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د چک جمهوریت پولیس پرون دغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي یا انسوګیس استعمال کړی چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلیزن ښار کې نیول شوي دي. پولیسو ویلي لږ تر لږه 100 کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپه د تیښتې هڅه کوله. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه زم د همکار شاهین بنیری نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په پاکستان کې چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. په اسلام آباد کې د کچا بادې پر ضد د عملیاتو نن دریمه ورځ ده. د خیبر ایجنسۍ د باړې دکانداران وایي چې باید د باړې بازارونه دې سر تر سره خلاص کړل شي.
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی. په دې کې 10,000 کم زیات دکانونه بند شوی دي. روزانه زیات توان روان دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ ځپلو او بې وسه هنرمندانو لیکوالانو لپاره د میاشتنۍ وظیفې اعلان کړی دی.
75 سال عمر دی. په دې کې ترمنه پورې زمونږ چا تپوسونه کچھ رحمت ګل شپ اول خو زیاتې پکارې خو دا 30,000 چې مونږ مقرر کړي د میاشتې نو دا حق کافي دی.
او نیس پروګرام د رنگونو نړۍ کې به د انګریزي د نوې فلم د سوسایډ سکواډ په اړه واره.
Rumors a man of some of them have abilities.
Oh yeah, I have seen things. Maybe Superman was some kind of beacon for them to creep back from the shadows.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اوریدل. څنګه چې اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستاني او چارواکي وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویلي چې جلال الدین حقانی شاوخوا 1.5 کال مخکې په خپل مرګ مړ شوی دی. د دا ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. بلخوا د طالبانو ویان سبی الله مجاهد ویلي دي چې جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه ناسم دي. نوموړي زیاته کړې چې جلال الدین حقانی پخا لږ ناروغه و خو ډېره موده کېږي چې بیرته ښه شوی دی او هیڅ تکلیف نه لري. اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په اسلام آباد کې د کچا آبادې پر ضد عملیات نن په دریم ورځ هم دوام لري او د سی ډی ا چارواکي وایي تر دې دمه 70% سیمه پاکه کړل شوې ده. بل طرف ته متاثره شوې خلکو بیګا دویم شپه هم په سړکونو تیره کړې ده. د دوی وینا ده چې یو طرف ته ورته حکومت کورونه وران کړل نو بل طرف ته پولیس نیسي هم. په دې اړه نور حال ریاض موسی خیل راکوي.
بیگا چې کله زمونږ د دې خلکو سره خبرې شوې مونږ دغه کچا بادې ته ورغلی نو د هغې وینا وه چې دې خلکو مطلب دغلته تقریبا زرو پورې کورنۍ دي چې هغه دغلته کې اوسېږي د هغې تعلق د مختلفو سیمو سره دی. د دې وینا وه چې مونږ خو د نن نه 15 کاله مخکې راغلي یو خپل کلی خپل خلک هم پرېښي دي خپل غم خادم هم پرېښي دي او مونږ دلته کې ژوند کولو اوسه پورې څه داسې خاص مسله نه وه څه خبره نه وه. حکومت ناڅاپه په مونږ باندې دا درانه درانه ګاډي دا بلډوزر او دا مشینان روخه جوړ زمونږ کورونه روان کړ په هغه کې زمونږ سامانونه او زمونږ جامې پیزار هر څه هغه په دې کې گیر شو. هغه د ملبې ډېر روس پراته دي مونږ له دې چل نه راځي چې دې سره څه چلو کو. دغه رنګ د دې دا هم وینا وه چې دا کم کورونه روان شوي دي خوښه 300 و 350 پورې کورونه په دې تیرو دوه ورځو کې روان شوي دي او نن هم دغه د کورونو لنګولو عمل چې کوم دی روان دی. نو دی وایي چې کله نه دا زموږ کورونه روان شوي دي نو زموږ سره د سر پټولو لپاره ځای نشته او دا دوه شپې چې کوم دی نو دا دی د سړک په غاړه د خپل سامانونو سره د مات کټونو او دغه سیزونو سره دی چې کوم دی نو هغه سړک په غاړه تیرې کړي. بل طرف ته چې کوم د سی ډی ا چارواکي دي نو هغه وینا ده چې مونږ د خلکو ته اول باقاعده مونږ نوټس ورکړو بیا مو دې سره مذاکرات وکړو چې مونږ ته دا زینه خالی کړي خو دا زینه نه خالی کول وروسته چې کم دینو مونږ دا اپریشن شروع کو او اوس هم مونږ د خلکو ته پوره پوره موخه ورکو چې د خپل سامانونه د کورنه روباسي خپل کډه روباسي او چرته محفوظ دي ته اورسې د غلړکی د سی ډی ا د چارواکو وینا ده چې د ترانسپورت یا د ګاډو چې کم تنظیم دي نو هغه هم سی ډی ا د دوی لپاره کړی دي چې کم زه ته دی غواړي نو د دې سامانونه به هلته رسول شي.
د ریاض موسی خیل نه تاسو اوریدل چې په اسلام آباد کې د کچا آبادې پر ضد نن په دریمه ورځ هم عملیات روان دي. په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانی چارواکي بیا وایي په دې ښار کې چې پرون پر کومو کورونو بولډوزرونه ګرځول شوي دي هغه کورونه د افغان کډوالو نه وو بلکې زیاتره د باجوړ مومند سوات څخه راغلو کډوالو وو. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنو د جمعې پر ورځ ویلي وو چې په اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان بسته کې سرکاري ځمکه قبضه کړې او کورونه یې پې آباد کړي دي. په دې اړه زموږ همکار د سبی الله شفق دا رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي هغه راپورونه په کلکه ردوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستي نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړې وي او په بېلابېلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه له دې ښاره په زور ایستل کېږي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په 11 نیمې سیمه کې د افغان بستي په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری یې پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پختونخوا او د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي ول. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد د دغه خټینو کورونو نړولو پریکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بېلابېلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپورونه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیت سیار پلاوي له دې ځایه د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې دا افغان بستی په نوم باندې دي ولې دلته افغانان نه اوسېږي. اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مېشت شوي دي ځانونه دپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې په دې کې یو 15 کور پوښښه کې افغانان هم شاید موجود دي. او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی و. موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته م ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ځای درکولی شو. او په خوښه کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی.
مومند همدراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګې په دې سیمه کې میشت افغان کډوال په بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ و.
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شو منلی، ولې دسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي، یا په جنایي پېښو کې مصروف وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسې.
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورنو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپلو خټینو کورنو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې خو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکي وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ته اوس بلاړ شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي دا چې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او د بیکوره شوو خلکو ستنېده هم ورته بیرته پیل شوې دي، نو باید زر تر زره بازارونه او کاروباري مرکزونه دې خلاص کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پوځي عملیاتو په وخت چې د چا دکانونه وران شوي دي هغوی ته باید معاوضې ورکړل شي. خو بیا د فواټا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز چارواکی وای چې دغه سوداګر او دکانداران دې له دوی سره رابطه وکړي او خپل تفصیلات دې ورته ورکړي. نور تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي، نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي او چې دلته د پوځي عملیاتو او نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز وزیر زیر مشال ریډیو توای
نو یو کم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي، روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي کاروباري ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به د خلکو اعتماد په علاقه باندې بحال شي. اوس نو تقریبا د فوجي اپریشنو کې چې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوي دي، ټول خراب شوي دي او هغه کې چې ټول کم سامان دی نو مو هغه ټیم کې ډک دکانونه پاتې شوي، هغه چې چا څونه سرمایه وه هلته ډوبه شوه، نو دا چې ورسره داسې غور کې بغیر سوده د دې ته قرضې ورکړي او دا مدد ورسره وکړی شي او قرضې ورکړي.
او د باړې یو مشر اختیار بادشاه وایي چې حکومتي واکمنۍ بحالې دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
یم چې کدی ګورنمنت رټ بحال شو نو دې رټ دې بحال کېدو نه فورن پس دلته په بازار کولو ویتل پکور دي او خلکو له مقاور کول پکور دي چې خپلې کوروبوري او تجارتي هلې ځلې روانې کی سر غړ ګدومونه او وړې غټي سیکټري چې غو تعداد هم په زرونو کې دی تقریبا د 7 سال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثر شول. نو 9000 دکاندارون کدي نو 9000 دی ورستو دي ار دکاندار شاته 2500 کسونو کې ملیو نو که دغه دا حالې ځلې بحال شي نو دغه خلکو ژوند به سره ون شي.
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د معاوضې د غوښتنې په حق له مشکله د فاټا چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
چې کومو دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پولیټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټری ته ورکی راغې د کولاوې دو او راغې راغې لپاره مونږ هم ان شاء الله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکوست کوو چې بھائی تاسو مونږ خپل ډیټیل راکې چې تاسو څونه نقصان شوی دی، دکانونه هم د څه شو پای کې مال څونه پروتو علي چیمبر ممبرشپ لن دي راغلي دا دکانداران، نو مونږ په دا ریکوست تاسو په وساتت باندې کوو چې بھائی تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکې چې مونږ پاره باندې حکومت سره خبرې ترې وکړو او مونږ کوشش دا کوو چې مونږ حکومت باندې دا بازار زر 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 کولو.
یاد دی وی چې په باړه کې خو او شاش په کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول، خو اوس په دې ورستو کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری، مشال رادیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت رهګرې سپلو بېوسو ناروغ هنرمندانو لیکوالانو د شاعرانو ته د میاشتنۍ وظیفې ورکولو اعلان کړی دی. د حکومت په خبره د دې ګام مقصد د دوی ستونزې کمول او هنر یې ښه کول دي. هنرمندانو د حکومتي اعلان په اړه خوشحالي ښودلی دي. تفصیل درته سراج صحیح وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې ډایرکټر محمود خان مشال ریډیو ته وی چې دې لړکی دوی ټولې تیاری سرته رسولې دي او د دې مقصد لپاره به د صوبایي حکومت نه ډېر زر 13 کروڑ روپۍ واخلي. د نوموړي په وینا چې په ابتدایي توګه به 2500 فنکارانو ته 1.5 زر روپۍ د میاشت په سر ورکوي او وروسته به دوی د بېوسه فنکارانو لپاره فلاحي مرکزونه هم جوړوي او دا شان به نور ضرورتمندو هنرمندانو ته د وظیفې دا سلسله روان ساتي. په دې اړه محمود خان زیاته کړه
دا اډستان غریبان د زبرې شوي دي د اټوریزم زبرې شوي تکلیف دا اته کال تیر کړل دي. اکاموډیټ کول پکار دي. دوی غریبان بېروزګار دي. دوی کارونه نشته دي. دې لپاره یو مستقل انتظام کوي چې موږ دوی لپاره داسې یو غټ فنډ راوباسو حکومت نه چې موږ دوی ته ورکړو چې د نفس هم خراب نه شي او دې خوشحاله آسوده حال کې دې لپاره دا پیسې موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا 30,000 روپۍ چې موږ هر یو کس ته ورکوو یې.
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې لړکې د پښتو ژبې اولسي سندرغاړي احمد ګل نو پوښتل نو هغه وی چې تر اوسه خو د دوی هیڅ هم پښتنه نه ده کړې او دوی ډېر د بېوسۍ ژوند تېروي. نو که حکومت پر اختیا دا اعلان عملي کړو او د دوی سره مرسته وکړه نو په زوړ وجود او په تیر عمر به لږ دم شي. احمد ګل اوی
ما صرف گانا کدما 75 سال عمر دے پدی کی ترمن پورے زمین کا تپو سنو کچھ رحمت گل سب اول ہو گیا تھے پکاری خدا 30,000 کے مول مقرر کی رمیش تھی 1,500 رمیش تھی یہ دادا داخل کافی تھی.
کلچ مشال ریڈیو پا پیخور کی دلیکوال شاعر او ادیب روخان یوسف زینہ پدی بابلو پختل نو دہا غوے ناوا
ما پسند دا دبئی حکومت یوڑے رخ کارنامہ بوی چردا اوشی دی طرح کم از کم دم اوشی کی زمن کم حقیقت دار ہے زمو خود سمرو چې هنرمندان دي هغه غریبانان دي او نورم چې کوم نه در ګرمه نشته دا شان په خپلواس کې د دې سکرپټ نه دغه په کار ده چې صحیح مستحق خلک ته هغه هنرمندان یا زمونږ لیکوالان چې کوم دي کوم مستحق دي چې هغه ته دا وظیفه جاری کړي شي او بلکې زه به دا مونږ چې پکار دا دي چې حکومت په دې لړ کې دا کوشش هم وکړي چې ورسره د انشورنس پالیسي د خپل طریقه باندې صوبایي حکومت د دې هنرمندانو دغه د انشورنس لپاره هم چې کوم دي نو قدم پورته کړي دا به نور هم ښه خبره وي.
یاد دي وي د وروستیو کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې دوی په بجټ کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو هنرمندانو لیکوالانو او د کلچر د ودې لپاره فنډ بیل کړی دی او ډېر زر به له دوی د خیر ښېګڼې لپاره اقدامات وکړل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسوره وال سټریټ جرنل په پاکستان کې د یوې سخت دریزې ډلې د فعالیتونو په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي اهل سنت الجماعت چې په د شیاګانو د وجلو تورونه دي په دې هیواد کې په خلاص مټ د خیر ښېګڼې کارونه پر مخ بیایي. مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي، غړي یې په انتخاباتو کې برخه اخلي او پلویان یې وخت ناوخته ریلیانې وباسي. نور تفصیل د اسرار مومن نورو.
د ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې هر ورځ یو شمېر خلک په دې هڅه کې وي چې د سکلو او نور استعمال لپاره اوبه ترلاسه کړي. همدارز د اورنګي سیمې یو شمېر خلکو د دغه ضرورت پوره کولو لپاره د دې هېواد یوې سخدریزې ډلې اهل سنت والجماعت ته مخه کړې. د دې ډلې غړو یو شمېر کویان ویستلي دي چې دا رنګ د خلکو د اوبو ضرورت پوره کړي. د ولسي خدمتونو رسولو لړکې اهل سنت والجماعت له پخوا راهیسې کمپاینونه چلوي چې دا رنګ د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. د امنیتي چارواکو په خبره اهل سنت والجماعت هغه پخوانی تربندیز لاندې سخدریزه ډله ده چې اوس په نوي نوم باندې کار کوي. په دغې سخدریزې ډلې تورونه دي چې د یو شمېر شیاګانو په وجلو کې لاس لري. البته یاده ډله دغه تورونه ردوي او وایي چې د تربندیز لاندې ډلې لشکر جنګوي سره دوی هیڅ تړاو نه لري. ملک ساق چې د لشکر جنگوي مشر ګڼل کېدو د پولیسو په ولقه کې وو، تېره ورځ هغه وخت ووجل شو چې ځینو وسلوالو یې د راخلاصولو لپاره په پولیسو برید وکړ. چارواکي وایي چې په کال 2012 کې اهل سنت والجماعت هم نه قانون ډله ګرځول شوې وه، خو د دې باوجود دغه ډله د پاکستان په یو شمېر برخو کې په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ بیایي. د کراچۍ په اورنګي خارګوټي کې د دې ډلې ځایي مشر دلشاد احمد وایي که چېرې حکومت دوی ځپي نو له هغو زرګونو پلویانو سره به یې څه کوي چې د هیواد په هره برخه کې شتون لري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي په هندوستان او افغانستان کې یې د خپلې نیابتي جګړې پالیسي ختمه کړي او ټولې وسله والې ډلې به په خپل وار ختموي، خو پیل له هغو ډلو کوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو زیاتې خطرناکې وي. تېر کال په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته پاکستان حکومت په هیواد دننه د ترهګرۍ له منځه وړو هوډ څرګند کړو او ویې ویل په ځانګړې توګه به د هغو سختدریزو مخه نیسي چې اوس په نوو نومونو کار کوي. خو د اهل سنت والجماعت ډله د خپل اصلي نوم د ترلاسه کولو هڅه کوي او وایي په عدالتونو کې یې مبارزه روانه ده چې دارنګ پر ځان د سپاه صحابه نوم بیا کېږدي. په یاد ډله په کال 2002 کې بندیز لګېدلی و. د پاکستان قانون چارو وزارت پر دې اړه ورځپاڼې ته لڅ ویلو ډډه کړې. اهل سنت والجماعت د پاکستان په ټولو ضلعو کې د موجودګۍ اداوي او مشران یې په ولسي ځایونو کې ویناوې کوي. دا ډله د کراچۍ په اورنګي کې لسګونه مدرسې لري. د سیمې په خلکو کې دغه مدرسه مقبولیت لري ځکه چې دوی وایي حکومت ورته سکولونه نه دي جوړ کړي. که څه هم اهل سنت والجماعت ډله وایي چې دوی د شیعهګانو د وجلو تبلیغ نه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دوی د شیعهګانو خلاف نفرت خوروي. په مقاله کې راغلي دي د اهل سنت والجماعت یو شمېر مشرانو ته د پولیس امنیت هم ورکړل شوی، خو د پولیسو په خبره هغه ځکه چې دغه کسانو ته د مرګ دړکې ورکړل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا سوری پا درستیو کی دا افغانستان دا خوست پدریو آغو لسوالو کی دا کلو پر اختیار ریاست پا چوکات کی دا ملی پیوستن دا پروگرام پا لکی دنا پیل شوی چی حل تا نسبتاً امنیتی گواخون اسیاتی دا خوست ولایت شمال لوری تا دا پرتو سیمو سبریو تریزیو او باک ولسوالیو پا دیریو کلو کی دا ملی پیوستن پروژی پیل شوی او زائی خلق ور سر همکاری کوی. پا دیارا دا مشال ریڈیو خبریال نجیب اللہ علو خیل دا یاد اداری لمشر محمد عثمان سر مرکه کردی او پا سر که تری پختلی چو دا خوست پا ولایت کی دا ملی پیوستن پروگرام او دا زیکا للاری دا ملی کی دون که پروژو کارس ڈول روان دی ناغوائی
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1400 نیوم کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې. همدارنګه همدا اوس د ملي پیوستون په چوکاټ کې موږ تر کار لاندې پروژې لرو. تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي. مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبریو ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی. ډېرې پروژې مو هلته تر کار لاندې نیولې دي. همدارنګه بله موسسه د سکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 138 پروژې بشپړ کړې. شپږ پروژې نوره هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته نږدې شوي دي، هغه هم تکمیل وکیا.
د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې له دې برنامو سربیره چې تاسو یادونه وکړه، د اوبو رسولو او د کلو او ولسوالیو ترمنځ د نښلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامې هم شته. تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ؟
بله، موږ ژه په جریان کې موږ دوه پروژې چې یوه د سړبني پله پروژه وه او بله د نادرشاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سړک 12 کیلومتره سړک وو چې په دې کې 42 متره یو پل هم موجود وو. دغه بشپړ شول، ګټه اخیستنې ته تیار شوې. دا زموږ د ابر د ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامې په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو. همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نوره هم لرو چې د همدغه انراب برنامې تر چتر لاندې کار کوي، چې یو سرک په تڼیو کې دی، د درګي ولسوالۍ د تڼیو ولسوالۍ نه تر هوایي ډګره پورې 4.2 کیلومتره سرک دی، هغه هم تکمیلېدو ته نږدې دی. او یو بل سرک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی، چې د دڼیو د سرکې نه شروع کیږي، الګاډ نه سریږي، هم تر 10 کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سرک دی.
دا چې تاسو تر ډېره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه عرضه کوئ، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک رښتیا هم الارو پیسې کې موږ ته ډېره غوښتنې کوي، سرکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د څښلو اوبو دغه برنامې موږ په جریان کې هم دي. همدا اوس هم یوه دوه پروژې د شبکې موږ یوه د اسماعیل خیلو منځ ځایو او یوه یې تڼیو په ولسوالۍ کې ده یوه بله هم د اسماعیل خیلو منځ ځای د چا اوس ګټه اخیستنې ته نوره تیاریږي نږدې دي دا ډېرې قوي پروژه دي هغه هم تقریبا یو نو خوس خو تاسو پوهیږئ چې یو غرنی ولایت دی او د بل طرفه کلي هم په تیتو پارک ډول پرته دي نو د لارې د سړکونو جوړول هم موږ نه غواړي د لارې هم رانه غواړي او د اوبو صحیح اوبو برابرول دوی دپاره دې غوښتنه هم کوي
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی په خوست کې یو شمېر سیمې شته چې هلته امنیتي ګواښونه شته او اوس ستاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډېر دي د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړي دي ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته
خو ډېر په ندرت سره موږ په اول خو کوشش کوو په هغه ساحه کې کار کوو په کومو ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرې کړي چې دا کار مه کوئ
تاسو د خوست ولایت د کلو د پرمختیا د ادارې د مشر محمد عثمان مرکاری د لاس په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده د شاهین بنیري نه بلند خبرونه واورو
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان یو چارواکي ویل دي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی خو د طالبانو ویان دا راپورونه رد کړي دي د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا بادۍ د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا څلور سوه کورونه وران کړي دي خلک وایي دوی د دې ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړې وې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرې ویلي دي چې له پاکستاني چارواکو سره یې اړیکه نیولې ده سو د اسلام آباد په افغان بستۍ سیمه کې د کډوالو د جبري ایستلو پر ځای نورې اسانه لارې ولټي د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار دی زر تر زره پرانستل شي د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې له غریبو او ترهګرۍ ځپلو هنرمندانو لیکوالانو شاعرانو سره د مالی مرستې لپاره د 13 کروڑ روپۍ د یو فنډ په جوړولو کار کوي او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په یو کور د څو تنو سخت دریځو یهودیانو حمله غندلې ده
لن خبرین هم د شاهین بنیری نهواری د لاس وخت شوې دي د اونیز خبرونې د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاز جوړه کړې ده راځي چې ورته غوږ شو
د مشال رادیو اونیز پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې د یورپ خلایي ادارې لخوا په روزیټا میشن کارکوونکي ساینسدانانو ویل دي چې په فیلی کامیک یا ستوري باندې روبوټ یو ځل بیا خاموشه شوی دی روزیټا نومي خلایي جهاز نه خلایي روبوټ فیلی په دومدار ستوري باندې تیر کال د نومبر په میاشت کې کوز شوی وو او دغه روبوټ سره اخري ځل رابطه په 9 جولای شوی وو ساینسدانان وایي چې له هغه وخت راهیسې فیلی روبوټ سره د رابطې کوشش کوي خو ناکامه شوی دی فیلی روبوټ د تیر کال نومبر په 12 نیټه په دغه ستوري د کوزیدو شپېته غنټي وروسته توانې ختم شوی وو په دغه روبوټ د لمر رڼا نه لګیدله ځکه بیرته فعال کېدو کې پرې وخت ولګیدو خو د جون په میاشت کې دغه ستوري د لمر رڼا ته نږدې شوی وو نو ځکه روبوټ له ځمکې سره رابطه کړې وه خو داسې ښکاري چې د سیارې نه د ګیسون اخراج له وجې فیلی روبوټ خپل ځای هم بدل کړي د روزیټا میشن ډلې غړي وایي چې کېدی شي د فیلی روبوټ انټینا کې خرابي وي او داسې ښکاري چې یو ترانسمیټر یې کار هم نه کوي روزیټا خلایي جهاز د ستوري ته په 10 کالو کې رسیدلی و او دا په تاریخ کې لومړی ځل و چې یو خلایي جهاز د ستوري په سطح کوز شوی وي د امریکا خلایي ادارې د نیو هورایزنز خلایي جهاز د پلوټو سیارې نور عکسونه ځمکې ته لیږلي دي چې پکې په دغه سیارې د واورې ډک میدانونه ښودل شوي دي د پلوټو هغه زایتا سویت سپینټیک سټلایټ نوم ورکړ شوی دی دغه عکسونو نخکاری چې په دغه ځای کې د واوري ډیری دي خو ساینسدانان وایي چې تر څو له دغه ځای نور معلومات نه وي ترلاسه شوي تر هغې پورې حتمي خبره نشي کولی. په واشنگټن کې د ناسا هیډکوارټر کې د دغه میشن ډلې خبری کانفرنس پر مهال د پلوټو سپوږمۍ نیکس تصویر هم جاری کړی دی. که څه هم دغه تصویر ډیر واضح نه دی خو حجم یې 40 کیلومتره دی. پلوټو سیاره په حجم کې د ځمکې نه ډیره زیاته وړه ده ځکه د دغه سیارې کشش شکل هم ډیر زیات کم دی. د امریکا خلایي ادارې نیو هورایزنز خلایي جهاز د جولای په 14 نیټه دغه سیارې ته ډیره نږدې رسیدلې وه او په لومړي ځل یې د دغه سیارې تصویران ځمکې ته لیږلي وو. په جاپان کې د یو داسې هوټل پرانسته شوی چې ټول کارونه یې روبوټس کوي. د جاپان په ناګاساکی سابیسو هوټل کې د مختلفو قسمونو اټوماتیک ریسپشنست دي، یعنی د هر کلی ویل والا روبوټس ډایناسورز دي چې په انګریزي او جاپانی ژبه کې خبرې کوي. په هوټل کې راتلونکو صارفین د ټچ سیستم او د مخ شناخت ټکنالوژي کاروي او میلمانه په خپل اندراج کوي. په هوټل کې قولي روبوټس هم موجود وي چې د میلمنو سامان ته هغو کمرو ته رسولو لپاره د ډیجیټل پینل استعمال کوي. د هوټل په کمرو کې د بجلی لګولو یا بندولو لپاره سویچ نه وي، بلکې میلمانه په کمره کې موجود د یو وړوکي دربان روبوټ ته حکم ورکوي. دغه روبوټ میلمنو ته د وخت او د موسم حال هم بیانوي. په کمرې کې موجود پینل د میلمنو د بدن درجه حرارت مطابق د کمرې درجه حرارت بدلوي. دغه هوټل یو ورځ کرایه د 3 ډالر نه شروع کیږي. په عمومي توګه د خلکو مخ او د بدن خدوخال له وجې د هغه کس ته عمر صحیح اندازه لګول مشکل شي، یا خو هغه کس د خپل عمر نه زیات کاری او یا وړوکی. خو په امریکا کې یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې خلک ولې د خپل عمر نه کم او یا زیات کاری. په دې تحقیق کې معلومه شوی چې د یو کس اندرونی نظام چې څومره قوي او صحتمند وي نو د دې اثرات په مخ کاری او هغه کس د خپل عمر نه کم ښکاري. خو یو کس چې دننه نه کمزوری وي او صحتمند هم نه وي نو د هغه کس مخ د خپل عمر نه زیات ښکاري. ډیپ پونتون د ایجینګ اینڈ هیومن ډیولپمنټ څنګه مشر ډین بلسکی وای چې عمر زیاتېدو سره د انسان دننه نظام هم کمزوري کیږي. د دې لپاره ضروری ده چې انسان صحتمند وسی. دا په خبره هغه خلک چې له ناروغونو محفوظ وي نو هغه د خپل عمر نه زیات ځوان ښکاري. د یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې هغه خلک چې بې قاعده خوب او یا د خوب وختونه یې بدلیږي نو د هغه خلکو کې د کینسر ناروغي شره د نورو نه زیاته وي. کرنټ بایولوژي نومي مجله کې خپور شوی تحقیق کې ویل شوی چې په مختلفو وختونو کې کارکوونکي د خلکو صحت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په نتیجه کې دا هم ویل شوی چې په شفټونو کې او فضايي ادارو سره کارکوونکو کې د عامو خلکو پرتله د کینسر ناروغي شره زیاته وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 6.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم انټ مین دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 114 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مانسټر هانټ دی چې تر اوسه پورې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم انټ مین په لومړي نمبر دی، فلم مینینز په دویم او په دریم نمبر فلم ٹرین ورک دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي ایکټر سلمان خان نوی فلم بجرنگی بائی جان نوی ریکارډونه جوړ کړی دی. د فلم په لومړني 5 ورځو کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. همدارس د فلم په نور نړۍ کې د 6.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم بجرنگی بائی جان د 2015 کال تر ټولو زیات کامیاب فلم ګرځېدلی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بہابلی دی او په دریم نمبر فلم ګډو رنگیلا دی. د هالیوډ ڈی سی کامکس د ویلن نوی فلم سوسایډ سکواډ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ڈی سی کامکس سو ویلن خودل شوی دی چې نړۍ بچ کوي. په دې فلم کې خودل شوی چې په ځینو وختونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره خو خلکو سره بد خلک هم شاملول غواړي. د ڈی سی مشهور ویلنز کې ډیډ شاٹ، هارلی کوینن، دی جوکر او ورلد گریټیسټ ویلنز په یو ځای په دې فلم کې کار کړی دی. دا فلم به د راروان 2014 کال د اگست په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
There's rumors of men that some of them have abilities.
Oh yeah, I have seen things. Maybe Superman was some kind of beacon for them to creep back from the shadows. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet who I think can do some good.
They're bad guys.
Exactly. And if anything goes wrong, we blame them. We have built-in deniability.
What makes you think you can control them?
Because getting people to act against their own self-interest is what I do for a living.
Are you the devil?
All you need to know is you work for me.
So that's it, huh? We're the Patsies. We're some kind of suicide squad.
Let's go save the world.
د هالیوډ نوې ساينس فکشن فلم فانتاستیک 4 به د اگست په 8 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. په فلم کې څلور ځوانان خودل شوی چې جسمانی صلاحیتونو لوجي د نورو انسانانو نه سوچند قوي وي. دغه څلور وړ ځوانان په سختو حالاتو کې له خپل صلاحیتونو نه ګټه ترلاسه کولو تجربه کوي او د نړۍ بچکولو لپاره د حق دښمن پر ضد جنگ کوي چې په خوای ملګری وو.
You cracked interdimensional travel. Together you could change the course of history.
You guys sure you're in the best shape to be doing this?
Yeah.
Three.
We're good.
Two. One.
The survivors all exhibit unique physical conditions. These abilities will have endless real-world applications.
All I want to know is where are my children? You have no idea what they are planning to do to you. Listen to me.
That's what got me here in the first place.
I just want to fix my friends.
You can't fix this.
Nobody can.
You don't know anything about what's coming.
What is coming?
Doom. The end of your world is the beginning of mine.
He's stronger than any of us. But he's not stronger than all of us.
د هندي سینما مشهور اکټر نواز الدین صدیقی نوې فلم منجی دی ماونټن مین لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې په 1950 لسیزه کې د هند په بهار کې یو رښتینی قصه خودل شوی ده. په فلم کې منجی هی کردار نواز الدین صدیقی کړی دی چې خپل خزه سره ډیر خوشاله ژوند تیروي. په دغه سیمه کې د اوبو لپاره د غر پر سر ختل وی نو یو ورځ د منجی هی خزه له غر سوکې نه راپریوزي او ملشي. منجی خپل خزه سره ډیر زیاته مینه لري نو د غر پر سر د لارې جوړولو لپاره کار شروع کړي او دوی شکاله په یوازې سر د یو سټک او چانې په مرسته لار جوړ کړي. دا د یو غیر معمولی انسان سوانی عمر ده. دا فلم به د اگست په 8 منټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
بہت بڑا ہے تو بہت اکڑ ہے تورا میں دیکھ دیکھ کیسے اکھاڑتے ہیں اکڑ تیری
پہاڑ پار چار میل پر زیر رنٹ قصبہ لیکن وہاں جائے کے لیے بھی 40 میل گھوم کے جانا پڑتا پہاڑ نانیا کے چکر میں یعنی کتنے ہی مرکب کرتے
شاندار زبردست زندہ باد
ایک کھگنیا ہے یہ ہمارا میریا ہے
जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तो तैयार है तैयार है शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लोग कहता है हम पागल हैं जिंदगी खराब कर रहा है ये भीतर का घाव जब तक ये टूटेगा नहीं तोड़ेगा नहीं तो अपना अखबार का ही नहीं छाप देते
अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या
पहाड़ थोड़े से भी मुश्किल है का
भगवान के भरोसे मत बैठिए का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा
د هندي سینما تر ټولو وتلې اداکار شاهرخ خان نوې فلم رئیس لومړی ټریلر خپور شوی دی چې د سینما مینوال ورته ډېرې مودې راهیسې انتظار کوو. په فلم کې شاهرخ خان په ګجرات ریاست کې یو کامیاب سوداګر وي. په فلم کې نواز الدین صدیقی د پولیس انسپکټر رول کړی دی. په فلم کې د پاکستان مشهور اکټری ماهیره خان هم کار کړی دی. د رئیس فلم پروډوسرانو کې فرحان اختر هم شامل دی. فلم رئیس په 2014 کال د جولای په 8 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
امی جان کہتی تھی
कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब यही मेरा कलमा है और यही मेरा मजहब। बनिएगा दिमाग मियां भाई की डेयरिंग।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال راډیو 19 پروګرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي په بل پروګرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو اوریدل. اوس وخت شوی دی د مشال ریډیو د 19 خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې. د دې پروګرامونو په دې لړۍ کې دا سل د پاکستان په مدرسو کې د فرقه واریت یا ډله بندۍ په موضوع باس شوی دی. دا خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
مدرسې په اوسنی عصر د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطه که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزۍ او تشدد خورولو تور پورې کېږي، نو بلخوا په دې هېواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کېږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یوه سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث سوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15,000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم همدومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بې له اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری څه دا ډول تشریح کوي؟
وفاق المدارس الشيعه ده، يو وفاق المدارس العربيه ده، او يو وفاق المدارس السلفيه ده، او يو كده رابطه المدارس او بل تنظيم المدارس ده. دي كي جكم دا سني نصابون دي دا سرخلو كي تقريبا يو دير حد قرنز دي دي لكا ديوبندي بريلوي او دا جماعت اسلامي مكتبه فكر خلق شي داغو نصاب سرا یو اندازه قریب دی. پاتشو شیعه نو داغو خو ظاهره خبره د خپل مستقل نصاب دی د فقه جعفري په حساب باندې، او وفاق المدارس السلفيه نو دوی زیات تاثر چې دی دا د وهابي فکر یا د محمد بن سعود او د محمد بن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وه د هغې نه دوی متاثر دي، او په سعودي جامعاتو کې چې کوم درسونه ویل کېږي یا د هغوی په مدارسو کې نو په هغې باندې دا خلک زور ورکوي.
د مفتي ذاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابوالعلا مودودی یا جماعت اسلامي فکر، او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغېز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتلا سخت دریځ زیاته ده.
وهابي مکتبي فکر چې د دوی ټول تاثر او زیاته یعنی اغېزه ورباندې د سعودي د فکر ده. سعودي کې چې کوم فکر رایج دی په سکولونو، مکتبونو او ښوونځیو کې، نو د هغه فکر نه متاثر دي، او د دوی خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجې نه اکثره چې کوم تحریکونه د جنګ و جدل او د وهلو تفاول په دنیا کې پیدا شوی دي نو اکثره د دې سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزی او متشدد فکر خورولو تور پر پوری کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر وایي دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې یې شرخوشي او استوال پیدا کیږي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي. مونږ به چې د کومو مدرسو نه طالب علمان وباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندی تعلیم ولا ورکو، دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی. د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو، مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو، د القاعده د سول دا وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دې انکار کوي چې خپلو زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمېر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستاني مدرسې خپلو زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې یې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچری مدرسے جہاد نہ ورخی، ہم خو خپل فرقائی تشدد ضرور ورخی، دوی د ټولنې مزاج بدلوی، دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده. دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزده کوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي.
لرا پورن سرسم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکري سام مستوالي ډلې ځای خلکو ته ویلي و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا که داسې نسي کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانی په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای سي دا ماشومان په وسوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بریدونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې آخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوں نے، اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یوه ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي؟ هغه به دا کار کوي، ځکه د یوه احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپلې مخالفې ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمیږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پرمخ ځي.
په پاکستان کې لیدل سوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دینی عالم او د مدرسې یو ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واسطي وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدای چې د فرقو په دونه واخر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیثو خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دومره لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرېښو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پېښې دي. په کار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خصای چې په هغه کې د فقهي په لحاظ باندې گنجایش وي، نو هغه نوی د فکر کار، د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. درېیم تر ګردو لویه مسله دا شوه چې خوف منتشر شو یعنی قوم په صدقه باندې پریشان دي چې څنګه ما تاسو وايي پلانای مولي صاحب څه وايي پلانای مولي صاحب څه وايي پلانای مولي صاحب څه وايي خلک د چاغه ومنم زموږ د کلی کې زلزلہ شو کې او خلک پنجاب ته تللی وو نو په بریلیانو پسې مونږ کړی وو ای هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي غونځونه هم کوي او تعجد هم کوي دغه هم کوي ای زموږ د کلی علما چې ورسره تللي وو هغو به ورته وویل چې دا مشرکان دي بېدینه دي هغو ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان خلک ذهني طور پر دونه منتشر دي چې څوک یې راټولولی نشي
که څه هم په پاکستان کې د مدرسو پنځو تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړه کړې خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمني کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید د دې باعث نه شي چې ته خپلو شاګردانو ته ووایې که زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو دغه نور خلک چې دي د اسلام نه موځي او د مسلمانۍ نه موځي او دلته موږ د فرقواریت او د فرقه پرستۍ دپاره دلته لاره جوړوو چې په دې کې په یوز د دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت دپاره کار وکړو موږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد دپاره کار کوو او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دی او په د امامانو نه هم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې هم شته دی دغه څنګه کولی شي چې د یو وسعت نظر سره د بل نظر احترام هم وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستاني مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیلې مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی تسلیم کرتی ہے
نړی د بیلابیلو مفکرو څه انکار نه کوي بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي وزیر اعظم به سنی مسلمان وي او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه
وي معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد بڼ خپلوي چې په پایله کې مرګ ژوبل هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختاري زړلو ترمنځ نشته دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال ووژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقواریت تعلیم ورکولی کېږي، نه د شدت پسند خبره پکې ته کېږي، نه چا بل مسلک ته بد ویلی کېږي. بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه دپاره او مونږ د دې تعلیم نه ورکوو چې مثال دی د یو بازار د یو مارکیټ یو شاپنګ سینټر دی، په هغه شاپنګ سینټر کې لس دوکانونه په یو ځای باندې د کپړې دوکانونه دي، لیکن اغستو واره چې کوم دی کاک هغه یو دوکان ته ځي. د هغې وجه څه ده؟ نو پکار دا دی هغه نور ورته چغې نه وهي، نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترین خودل پکار دي چې د هغې نه د بل چا زړه هم نه ازارېږي او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دی چې د هغې نه د خیر لارې پوراویږي.
بلخوا د همدې ښار په ترتیل قرآن مدرسه کې شیخ الحدیث مفتي سلیم الله وایي چې په اصولو کې اختلاف نسته، دا یوازې د رای اختلاف دی.
فرقی کې اختلاف هیڅ نسته سوا له رای د اختلاف. ته وایې زه په سینه باندې لاسونه تړم، بل وایې زه لاسونه خلاصوم، بل وایې زه په نامه تړم. دا خو هیڅ اختلاف نه دی. اختلاف زموږ په اصولو کې هیڅ اختلاف نسته چې الله یو دی، رسول یې آخر محمد رسول الله، او کعبه دغه یو زموږ سره شریکه ده. په دا کې هیڅ اختلاف نسته ورور. په اصولو کې هیڅ اختلاف نسته. معنی په فروعو کې اختلاف چې دی هغه د زمانو سره روان دی. هغه که موږ بوټ جلا کړو که یو کړو هغه نه ختمېږي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقوارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګرۍ ضد کړنلاره جوړه کړې ده. خو شنونکي وایي چې تر اوسه څه ډول عملي ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولی دی. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولری.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی وریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com